درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وړاندې په خبرونه کې ریپورتونه او نور مسایل لرو خو پام کړئ د دې سات خبرونه ته ملګری ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي استازي د ټاکلو لپاره تر اوسه کوم مهال ویش نه دی اعلان شوی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا بیګا د تړلو دروازو تر شا په دې اړه باندې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک بیګا نه وخت وویل د ځانګړي استازي د ټاکلو مسله په جدي ډول تعقیبیږي او کار پرې روان دی. داسې ښکاري چې ملګري ملتونه د افغانستان د ځانګړي استازي په توګه تر اوسه څوک نه دی نومولی، خو دوجاریک وویل چې کله کوم څوک غوره شو نو اعلان به شي. طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په موجودیت کې د دې سازمان د بل ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته. ایرانی چارواکي وایي له زرو زیات افغان بندیان په تیر یو کال کې د ایران له مابسونو څخه افغانستان ته سپارل شوي دي. اسنا خبری اژانس د ایران د عدلي وزارت د محکومانو د لیک د څانګې په حواله خبر ورکړی چې ایران ته د طالبانو د حکومت د څارنوالۍ د پلاوي له سفر وروسته په تیر یو کال کې د ایران له زندانونو څخه 1,116 تنه افغانان د حبس د پاتې مودې د تیرولو لپاره افغانستان ته لیږدول شوي دي. د اسناد خبر لمخې د ایران د عدلي وزارت یو چارواکي اسکر جلالیان په تهران کې د افغانستان د سفارت له سرپرست سره په کتنه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د محکومانو د انتقال، د مجرمانو د سپارلو او د مدني او جنایي چارو په قضایي برخه کې د همکارۍ موافقه لاسلیک شوې ده. نږدې یوه میاشت مخکې د طالبانو حکومت کابینې د بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي او له زندانونو د افغان بندیانو د خلاصون لارې چارې ولټوي. د هوا پیژندنې ادارو له سبا چهار شنبې نیولې د جمعې تر ورځې د هیواد په ځینو سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت پر اکسپانه په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې د نسبتا تیزو بارانونو او واورو د ورېدو له کبله ښایي سیلابونه راووسي. د بیان له مخې د اورښتونو او سیلابونو اټکل تر ډېره د فراه، هلمند، ارغنداب، خاشرود، ترنک، غزنی، پکتیکا، لوګر، میدان، غوربند، پنشیر، لغمان او کونړ د سیندونو په اوږدو کې کیږي. د کرملین د کیف متحدانو ته خبرداري ورکړه چې اوکراین ته خپل سرتیری کواستوي نو له ناټو سره به جګړه د روسیې ناچاري وي. دا خبرداري وروسته لغوه ورکول کیږي چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل په اوکراین کې د روسیې د بریا د مخنیوي لپاره باید د اوکراین په ملاتړ د هیواد ته د سرتیرو د استولو په ګډون هیڅ امکان له پامه ونه غورځول شي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن د ماکرون د څرګندونو په ځواب کې وویل چې اوکراین ته د ناټو د غړو لوري د پوځي قطو د لیږلو احتمال به یو ډیره مهمه نوې کیسه وي. کرملین وویل چې موږ باید د روسیې او ناټو ترمنځ د جګړې د احتمال نه بلکې د جګړې د ناچارۍ خبره وکړو. ښاغلی ماکرون پرون په پاریس کې د اروپایي مشرانو له سرمشریز وروسته وویل د دوی غونډه کې په دې اړه چې د اوکراین په ګټه نور سمدستي اقدامات وشي پراخه اجماع موجوده وه. اخوا د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې نن سهار د روسیې له 14 بی پیلوټ الوتکو څخه 11 ویشتلې او راغورځولې دي. د اوکراین هوایي ځواک نن په یو بیان کې همدا راز وویل چې د روسیې له شپږ کروست غونډیو څخه هم دوه لمنځه وړي او د اوکراین پوځ وایي چې دا بی پیلوټ الوتکې او توغندي د خارکیف، سومي او ځینو نورو سیمو په فضا کې په نښه شوي دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګری ملتونه د افغانستان په اړه له پرونی غونډې وروسته وایي د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پر ګمارنې جدي کار روان دی.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سوه چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دې موضوع ته جدي او ګړندۍ کتنه کیږي.
ولې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ګمارنه ناندریزه ده؟
دا ملګری ملتونه په عمومي توګه نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه باندې یو اجمان لري. هر مملکت د خپل منافع
د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحاقزي سره به په دې اړه مرکه ولرو. کندوز کې سلمانیان وایي د طالبانو د متصبانو مداخلو یې چارې ټکنه کړي.
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلیم او ورناسي راغلي دي.
همدارنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه تاندې څنګه هم په دې ساعت کې خبريږي. ځینې نور ریپورټونه به هم ولرو.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې جزئیات لرو. خو اوس ملګرو ملتونو ته راسو. ملګرو ملتونو وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته ویل زر به یو شخص پر دې دنده وګمارل شي. په مکړې په دې اړه د ریپورت
ملګری ملتونه ډاډ ورکوي چې هر څه ژر به د افغانستان لپاره د دې سازمان نوی ځانګړی استازی وټاکل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک پرون رسنیو ته وویل که څه هم د دې پریکړې لپاره مشخص مهالویش نه دی ټاکل شوی، خو په خبره دا موضوع تر جدي څار لاندې ده او کار پر روان دی. هغه زیاته کړه د استازي له ټاکل کېدو سره سم به دوی نوم په ډاګه کړي.
د ملګرو ملتونو له سرمنشي وغوښتل سو چې دا کار وکړي، خو دا بهیر روان دی. دلته زما کلونو تجربه ماته ښودلې چې نه باید یو مهالویش مشخص کړم، مګر پوهیږم چې دې موضوع ته جدي او ګړندی کتنه کیږي او په بیړه او هر څه ژر چې وکولای سو یو شخص معرفي کړو دا کار به وکړو.
د مواد امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه بحثونه وروسته یو پریکړه وشي، خو ښکاري راغړي هیوادونه په دې اړه بشپړ همغږي نه دي. د دوه په غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه هم یو بحث د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي استازي ټاکلو. که څه هم د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هغه مهال د ډیرو موضوعاتو په اړه د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د توافق خبره وکړه، خو په کابل کې د روسیې سفارت بیا یو اعلامیه کې د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه د طالبانو حکومت له دریځ ملاتړ وکړ. د راپورونو پر بنسټ د دوه په غونډه کې ایران او چین هم د افغانستان لپاره د نوي استازي د ټاکل کېدو په اړه خپله هوکړه د طالبانو له رضایت سره تړلې ده. د طالبانو حکومت بیا د افغانستان لپاره د نوي استازي ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی او وایي د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما حضور ته په پام د بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته کوم موجي دلیل او اړتیا نه لیدل کېږي. خو د امریکا متحده ایالاتو په ګډون د امنیت شورا اکثریت غړو هیوادونو د تیر 2023 کال په ډسمبر کې د طالبانو له حکومت سره د تعامل د څرنګوالي پاړه هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړه چې پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي د ګمارل کېدو وړاندیز شوی و. د ویلو د چې امنیت شورا تیره شپه د بندو دروازو تر شا د افغانستان په اړه غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان له قوله غونډې ته په سیاسي او د سولې په چارو کې د سرمنشي مرستیالې د افغانستان په اړه معلومات ورکړل. خو له دې غونډې وروسته د امنیت شورا د دورییز مشرۍ لرونکي هیواد ګیانا په ګډون یو لسو هیوادونو ګډه اعلامیه کې پر دې ټینګار وکړ چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او پرمختګ یوازې د یو داسې سیاسي بهیر د عملي کېدو له لارې ممکن دی چې د افغانانو بشري حقونو او د قانون واکمنۍ ته پکې درناوی وشي. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې په اړه غبرګون نه دی ښودلی. خو د امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې په افغانستان کې لنجونو او ښځو سره د طالبانو سیستماتیک تبعیض غندل شوی او تر څنګ یې د ټولو هغو فرمانونو د لغوه کېدو غوښتنه شوې چې نجونې او ښځې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت او د بیان له ازادۍ راګرځوي.
و مهردل چې ملګر ملتونه وایي د افغانستان لپاره د دې سازمان د نوي ځانګړي استازي ټاکنه جدي څارل کیږي او پر دې موضوع کار روان دی. خو ولې د سیاسي استازي د ټاکنې موضوع ناندریزه شوه خپل په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې؟ دا پوښتنه د ازادي راډیو همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو له شنونکي عنایت الله اسحاق څخه کړې ده. دا مرکه اورو.
د څه دی چې هغه استازي مسله دې کې هم ډېره مرکز شوې ده او د دوه په دویم کانفرنس کې تاسو دې نه تاسو چې الته ارجنډا پاول کوم دا و چې باید یو نمائنده وټاکل شي چې ټول مملکتونو موافقه ورسره وي، خو الته په دې باندې دوی بریالي نه شو. اوس بیا به تر ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا خبر راجع شو. خبر داده چې افغانستان وضع بحرانی ده او ورځ په ورځ د بحران خواته روانه ده. د امنیت شورا پنځه دایمي غړو په منځ کې یو اختلاف موجود دی چې چین، روسیه، یوې خوا انګلستان او امریکا او فرانسه بل خواته د نمائنده په سر باندې اختلاف لري، ځکه امریکا غواړي چې دغه نمائنده زیاتره د دوی د تحصیل لاندې وي او دا د چین او د روسیې لپاره د قبول وړ نه دی. هغوی دې سره مخالفت ښکاره کړلی، اصلي هدف په دوی مخالفت په دې باندې دی، نه دا چې دوی د طالبانو سره خواخوږي لري او د طالبانو دپاره دوی نه غواړي چې یو استازی وټاکل شي. تاسو ته معلومه ده چې طالبان هم دا استازی نه مني او هغوی نه غواړي چې
دغه مخالفتونه څومره کولای سي چې په واقع کې یو خنډ واقع شي او دغه د ځانګړي اساسي ګمارنه همداسې بے نتیجې پای ته ورسیږي یا همداسې بے نتیجې پاتې شي؟
غټه ستونزه دا ده چې د ملګري ملتونو په عمومي توګه یو نړیواله ټولنه د افغانستان په خپله باندې یو اجمال نه لري. دوی یو مشخص افغانستان په خپله باندې دې موافقې ته نه دي رسېدلي چې یو موضوع د افغانستان د حل لپاره دغه کېږي، ځکه هر مملکت په خپل د خپل منافعو لپاره کوښښ کوي چې خپل مسله سرته ورسوي. د چین او روسیا او د دې خوا ایران هم تاسو به لیدلي چې په دوحې کې د دغه سره مخالفت وکړه او دوی منافع په داخل د افغانستان کې خوندي دي. چېرته چې دوی غیر مستقیم سفارتونه ته غواړي، که چېرته یو مملکت ریښتیا هم د طالبانو سره دغه لري غواړي چې بندلي اړیکې وساتي یا سیاسي اړیکې وساتي، باید سفارتونه ورته ورکړي او په رسمیت وپېژني. دوی په رسمیت نه پېژني، ځکه چې تاسو په دې په داخل د افغانستان کې هم طالبان مشروعیت نه لري او بلری مشهد خو بي دقیق نه لري.
سغزای صاحب دغه ځنګلي اساسي ګمارل کېدو ته کراشو طالبان ورسره ښکارا مخالفت کړی دی، هغوی تریویر لري ممکن چې دغه ځنګلي اساسي ټاکل کېدل دوی ته یو سرخوګای جوړ کی او دوی نه وغواړي چې بین الافغاني خبرې پایل کی او هغه کسان په قدرت کې ورشریک کړي چې طالبان ورسره شل کاله جګړه کړې ده. د روسي او چین ویرا د ځنګلي اساسي په ګمارنه کې څه شي ده؟
د روسي چین ویرا خو متصدم خیا ازو کو چې دا د دې لپاره چې دوی دا لدی چې دا امریکا د توسید روان دي، ځکه دوی دوا غړي دي د ملګرو د امنیت شورا او د اکثریت اته د غوی په لاس کې دی چې امریکا د فرانسې او انګلستان دی. دا غوی دا په دې کې دی چې کټاره دغه وټاکل شي، دغه استاد وټاکل شي، دا به د روسیې او د چین هغه خواسته چې په داخل د افغانستان کې لري دغه په نفع باندې به نه وي، او د دې تر خوا یو فشار به زیاتره د امریکایانو د خوا په طالبان باندې راځي چې خپله دغه استازی به د امریکا د تاثیر لاندې وي.
هلته لا سقطه د سیاسي چارو شنن کې و چې په دې اړه څرګندونه کول چې ولې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ګمارنه ناندريزه او ځندلې شوې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د بوسټن پانتون نن د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د ویلامي په خبرولو سره ویلي په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وینا وکړي. په دې اړه وروسته ریپورت لرو، خو سره زده ته چې یوې مرستندوی ادارې په یو ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې 2% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري. پاموکړې په دې اړه جزئیات ته.
د ګراوند تروث سولوشن سازمان د دوشنبه په ورځ یو راپور خپور کړ چې په کې ویلي په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی ډېر ستونزمن دی. دغه راپور د 2023 کال د اګست او سپتمبر میاشتو ترمنځ د افغانستان په وو بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 2000 کسانو سره مرستو ته د لاسرسي په اړه د مرکو پر بنسټ چمتو شوی چې 399 تنه یې معلولیت لرونکي کسان دي. دغه نړیوال مرستندوی سازمان ویلي چې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 18% یې بیا بشري مرستو ته هیڅ لاسرسی نه لري. د دې راپور له مخې معلولیت لرونکي وګړي د مرستې د ویشلو څرنګوالي، د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د نوملیکنې او د دغه ډول مرکزونو څخه د دوی د لیرې والي له امله لږ پوهاوی لري او د دوی 90% په ټوله کې دا معلومات نه لري. په دغه راپور کې بشري مرستو ته د نه لاسرسي تر ټولو مهم لاملونه د فساد شتون، ځان ته د مرستو ګرځول ارمنو ته د ټولو مرستو نوې او د طبي ستون بلل شوې دي. کزان پر راپور کې د دې وضعیت لامل نه دی څرګند شوی، خو د طالبانو پر حکومت تر دې مخکې هم مرتید او شوې چې طالب چارواکو تل دا ډول ادعا ویرد کړې دي. د دغه راپور د شمیرو له مخې یوازې 12% معلولین ویلي چې له مرسته کوونکو سره خپل نظرونه او اندېښنې شریکوي. په راپور کې د روغو کسانو د کم لاسرسي خبره هم شوې او ویل شوې چې له دغو کسانو څخه یوازې 10% مرستو ته لاسرسی لري. دغه سازمان سپارښتنه کړې چې د معلولیت لرونکو وګړو د بشري مرستو د ثبت او ویش په بهیر کې دی د مرستو د ویش د وخت او ځای په اړه لا ډېر معلومات ورکړل شي او دغو کسانو ته په نږدې سیمو کې د مرستو مرکزونه جوړ شي او د مرستو د ویش د بهیر د ښه کولو لپاره باید د هغوی نظریات واورېدل شي. ګراوند تروت سلیوشنز یو نړیوال غیر دولتي سازمان دی چې د بحران له امله اغېزمن شویو خلکو سره مرسته کوي تر څو د بشر دوستانه مرستو د تګلارو ډیزاین او پلي کولو کې اغېزمن تمام شي. د فاریاب ولایت د خواجه سبز پوش ولسوالۍ یو معلول حمیدالله چې لاس او پښې معلولې دي وایي روغتي او خوراکي مرستو ته یې لاسرسی محدود دی. هغه ادا کوي چې په دې وروستیو کې له یوې مرستندویه موسسې څخه یوه بوجۍ اوړه او غوړي ترلاسه کړي، خو ځایي شورا دغه خوراکي توکي له څلورو نورو کورنیو ترمنځ وویشل. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ویل دا وویشئ که تاسو یې ونه ویشئ موږ به بیا ستاسو نوم په لیست کې ونه نیسو. زه مجبور شوم اوړه او غوړي مې تقسیم کړل، خو کله چې انجینرانو ما ته اوړه راکړل ویل چې موږ ستاسو سروې کړي او دا ستاسو حق دی.
په همدې حال کې د ننګرهار ولایت یو معلول چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي د بشري مرستو د ویش په بهیر کې باید لومړیتوب هغو معلولینو ته ورکړل شي چې کاري فرصتونو ته لاسرسی نه لري.
زمون هیله همدغه ده چې باید دغه کومکونه چې عموماً دي عموماً خلکو سره کېږي باید ټولو ته مساویانه ډول ورسیږي. معلولینو ته دې هم پکې حق ورکړل شي. معلولین د ټولو نه زیات د لاسنیوي ضرورت لري، ځکه کار نشته، روزګار نشته او وضعیت همدغسې دی د کار. زما هیله همدغه ده چې باید په دغه برخه کې د نړیواله ټولنه په دغه برخه کې اقدام وکړي. په افغانستان
شکیله چې یوه معلوله میرمنه ورزشکاره ده او د طالبانو له بندیزونو سره مخ وي، د دوی تر څنګ چې طالبانو پر ښځو بندیزونه لګولي دوی مرستو ته هم لاسرسی نه لري.
دیگر با بسیار شرایط سخت زندگی خود چپاره میکنم شخصا خودم ما شدیدن به نیاز به کمک.
زه په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوم. زه او نورې معلولې ښځینه ورزشکارانی د نړیوالې ټولنې بشری مرستو ته اړتیا لرو. زما ژوند زما لپاره ډیر ستونزمن دی.
حسن از هر لحاظش و ما خودم متاسفانه زندگی ما بسیار دشوار بسیار سخت سپری میشه.
دا راپور په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د روان کال سور میاشت کې خبر ورکړ چې په 2023 کال کې به په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر 2,400,000 تنو ته ورسیږي. اوچا اندېښنه وښوده چې په افغانستان کې بشري ناورین به د دغه هېواد د معلولیت لرونکو وګړو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کاناډا حکومت د طالبانو هغه غوښتنه رد کړې چې ګنې په دې هیواد کې د افغانستان سفارت دوی ته وسپاري. یو شمیر کاناډایي رسنیو د دې هیواد د نړیوالو چارو د ویان له قوله خبر ورکړی چې د کاناډا حکومت په دې اړه د طالبانو هغه لیک ته ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. جزئیات په دې رپورټ کې.
د کاناډا حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې طالبانو ترې د افغانستان په سفارت کې د خپل یو استازي د ټاکلو په اړه کړې وه. نېشنل پوسټ او اوتاوا سټیزن رسنیو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د نړیوالو چارو ویان جیسن کونګ له قوله خبر ورکړی چې د جیسن ټوډو په مشرۍ د کاناډا حکومت په دې اړه آن د طالبانو هغه لیک ته هم ځواب نه دی ورکړی چې په 2022 کال کې یې ترلاسه کړی و. دواړو رسنیو د کاناډا د یو بل چارواکي میرلین کورمونت له قوله هم لیکلي چې د کاناډا حکومت طالبان د افغانستان د قانوني دولت په توګه په رسمیت نه پیژني او هیڅکله به هم دا کار ونه کړي. هغه زیاته کړې کاناډا به هیڅ هغه استازی چې د طالبانو لخوا ګمارل کېږي ونه مني او تر څنګ به طالبانو سره رسمي اړیکې هم جوړې نه کړي. د رسنیو په کاناډا کې د افغانستان په سفارت کې د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی لیکل شوی لیکلي د 2020 کال له اګست وروسته دوی د طالبانو له حکومت سره هیڅ ډول اړیکې نه دي لري. د سفارت د چارواکي زیاته کړې دوی له طالبانو مالی مرسته نه ده غوښتي او نه یې هم ترلاسه کړي او له همدې امله مجبور شوي چې د سفارت کارکوونکي راکم کړي. د ویلدا چې په کاناډا کې د افغانستان سفارت د جمهوریت نظام پر مهال د ګمارول شویو ډیپلوماټانو لخوا اداره کیږي. دا سیمال چې د طالبانو له بیا واکمنۍ نږدې دوه نیم کاله کیږي، خو د نړۍ هیڅ یو هیوادي رژیم په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړۍ نږدې ټولو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایت، د ټول شموله حکومت جوړول او له ترهګرۍ سره بې توپیره مبارزه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د طالبانو حکومت بیا برعکس وایي د رسمیت پیژندنې لپاره یې ټول شرایط پوره کړي دي. خو له دې ټولو سره سره ایران، پاکستان، روسی، چین او یو شمېر نورو هیوادونو د طالبانو استازي د ډیپلوماټانو په توګه منلی دي. خدای هم ویلي چې دا کار د دوی د اوسني رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي یو شمېر هیوادونو له طالبانو سره د خپلو ګټو او سلیقوي پرېکړو پر بنسټ د دوی استازي منلي، خو کاناډا چې دې ډول مسایلو ته اړتیا نه لري په دې برخه کې نړیوال اصول عملي کوي.
یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره حاضر شوي داسې مهال چې طالبان په رسمیت نه پیژني، دوی سره یې په غیر مستقیم ډول ډیپلوماتیکي اړیکې جوړې کړې، مګر تر هغې چې طالبان نړیوال معیارونه ونه مني روښانه ده چې سفارتونه نه ورکول کیږي.
پخوانی ډیپلومات عزیز معارج بیا وایي که طالبان غواړي له دې هیوادونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید د نړۍ غوښتنې ومني.
تر هغه چې طالبان په رسمیت ونه پیژني، امکان نه لري چې ورسره ډیپلوماتیکې اړیکې جوړې کړي، او که طالبان غواړي چې اړیکې جوړې کړي، باید د نړیوالو شرایط ومني، هغه شرایط چې د افغانانو مشروع غوښتنې هم دي، لکه بشري حقوق باید مراعت کړي، د نجونو د زده کړو او کار مانع نه سي، او همدا ډول یو معیاري حکومت جوړ کړي. هغه مهال بیا نړۍ کېدای سي داسې یو سیستم جوړ کړي چې دوی ومني.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال جی احمد تکل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویلي دوی له ټولې نړۍ سره تعامل او ډیپلوماټیکې اړیکې غواړي. خو تېره اونۍ د دوحې په غونډه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش وویل نړیواله ټولنه په دې اند چې طالبانو د دوی د غوښتنو د عملي کېدو لپاره هیڅ ګام نه دی پورته کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او د باستن پانتون د افغان میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د ائتلاف د غونډې کوربه دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ای ډبلیو ای آر غونډه د افغانستان پر وخت د سه شنبې په ماښام 2 بجې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د افغان ښځو او نجونو د فعالې ونډې په موخه جوړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د بوستون پوهنتون د دې غونډې کوربه دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، ټاکل شوی په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وینا وکړي. د اعلامیې له مخې دغې غونډې ته د خصوصي سکتور، مدني ټولنې، پوهنتونونو او یو شمېر حکومتونو استازي رابلل شوي، او د دغې ائتلاف د نویو نوښتونو او د هغو د عملي کولو پر څرنګوالي به له نورو لوبغاړو او شریکانو سره خبرې وکړي. د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره ائتلاف یو عمومي خصوصي مشارکت دی چې په 2022 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا پیل شو. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر سوداګری میرمنې د دا ډول غونډو په جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي هیله لري چې د دې ډول غونډو جوړول د سوداګرو میرمنو په ګډون د ښځو پر کار او ژوند مثبت اغیز وکړي. مریم کبیری چې د آنلاین سوداګرۍ په برخه کې کار کوي وایي هیله لري چې په افغانستان کې هم د ښځو ملاتړ وشي.
د دا ډول غونډو جوړول یقینا مثبت اغیز لري، او که دا ډول ملاتړ په افغانستان کې له ښځو سره وشي چې دا مهال په افغانستان کې دي، کولی شي په مستقیمه توګه د ښځو سره چې بیکاره په کور کې ناستې دي، د دغو کوچنیو کاروبارونو له لارې چې دا مهال په افغانستان کې فعالیت کوي، همکاري وکړي.
بله سوداګره میرمن زاکرا میری د دا ډول غونډو د جوړېدو هرکلی کوي او وایي
په دې غونډو کې شوې پریکړې باید په روښانه او شفاف ډول عملي شي، او زموږ وړاندیز دا دی هغه ښځې چې د افغانستان د سوداګرو ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې برخه اخلي، باید د افغانستان د سوداګرو میرمنو پر ستونزو وپوهیږي، په مستقیم ډول له دې میرمنو سره په اړیکو کې وي، او په یاده غونډه کې د دوی ستونزې مطرح کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې پر بنسټ د افغان ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د ائتلاف د غونډې موخه د نوښتګرو همکاریو ګړندي کول او زده کړې او کارموندنې ته د افغان ښځو او نجونو د لاسرسي ملاتړ دی. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د 2 کلنې واکمنۍ په موده کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتونونو کې له زده کړو راګرځول شوي او ښځې په نادولتي ادارو او ځینو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي دي. سره له دې چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار ویلي چې په افغانستان کې سوداګرو په ځانګړي ډول ښځینه سوداګرو ته د سوداګرۍ زمینه برابره ده، خو په افغانستان کې یو شمېر سوداګرو میرمنو څو میاشتې وړاندې له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د خپلو تولیداتو لپاره د بازار له نشټوالي او د دوی له کمزوري اقتصادي وضعیت شکایت کړی و. دوی وایي په بېلابېلو برخو کې د ښځو پر حضور د طالبانو د حکومت له بندیز وروسته د سوداګرو ښځو تولیدي شرکتونه بند شوي او کارکوونکي یې په کورونو کې بیکار ناست دي.
داسما حق دی
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
او په کندوز کې بیا نایان یا د سلمانۍ لرونکي وایي چې دوی کاروبار چې دی د امر بالمعروف محتسبانو لخوا خراب شوی دی. دوی وایي ګڼ ځوانان د محتسبانو لخوا څارل کیږي او دا چې څنګه دې چارې د سلمانیانو پر کار اغیز کړی په دې رپورټ کې اورو.
شپږویس کلن عثمان چې په کندوز ښار کې د سلمانۍ دکان لري هغه ازادۍ روډیو ته وویل
سلمانی خیلی متضرر است از دست اینا امروزه اینا بیشتر از ده بار وارد
سلمانیان د امر بالمعروف له کارکونکو سخت پتنګ دي. هر ورځ د امر بالمعروف کارکونکو د سلمانیانو دکانونو ته ننوځي او په دې پلمه د ځوانانو او نیانو په وهلو ډبولو لاس پورې کوي چې ګیره مو خرایلي او ویښتان مو د غربیانو په شان جوړ کړي. یو شمېر سلمانیان له لسو تر شلو ورځو بندیان کړي او هلته یې ورسره بد چلن کړی دی. د دوی په خبره د امر بالمعروف کارکوونکي هر ورځ د سلمانیانو له کار څخه څارنه کوي او که چیرې کوم سلمان د مشتریانو د ګیرې د خیرولو او اصلاح پر مهال وویني له 3 ورځو نیولې تر 40 ورځو پورې بندي کوي. د کندوز ښار یو بل سلمان عزت الله آزادۍ روډیو ته وویل
ما 15000 روپۍ کرای دکان میتیم د امر بالمعروف مې خواهش دارم کې خیر قید کړي.
د میاشتې 15000 افغانۍ د دکان کرای ورکوم او تر څنګ مالیه او د صفایي پیسې هم تحویلوم، خو د امر بالمعروف د ناوړه چلن لامل زمون کار د سقوط له ګواښ سره مخ دی. دومره پاتې دي چې خپل دکانونه وتړو او له دې وطن څخه پخیس پکې کړو.
د کندوز ښار یو شمېر ځوانان وایي د طالبانو د امر بالمعروف کارکوونکي پرته له دې چې انساني کرامت او د خلکو عزت په پام کې ونیسي نو په عام محضر کې ځوانان بې عزته کوي. د کندوز ښار یو اوسیدونکی محمد الله آزادۍ روډیو ته وویل
امر بالمعروف نه دا خواهش لرم چې ځوانان ته مشکل ایجاد نه کړي، څومره کوي چې له دوی سره ښه برخورد وکړي، نرم برخورد وکړي. خو زه خپل درې څلور پیرې تښتېدلی یم او ورناسې راغلي دي، همداسې مې ګیره نیمه یې پاتې شوې، ویښته مې همداسې پاتې شوي دي. دې برخورد سره او داسې حالت کې څوک هم راضي نه سي پوتن کې اوسېږي.
د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکی بلال احمد هم ورته خبره کوي.
زه خواهش لرم د امر بالمعروف نه سي دا سخګيري پریدي او موږ خپل ژوند د پریدي او سلمانان هم خپل کسب و کار د پریدي. خواهش لرو چې دا محدودیتونه له منځه یوسي او موږ ځوانان خپل ژوند د پریدي. د کار سره موږ ژوند هم ستړي کیږو او د وطن هم ستړي کیږو چې د وطن نه لاړ شو.
سره له ډیرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه په کندوز کې د امر بالمعروف د ادارې د چارواکو نظر هم راواخلو. دا یوازې د کندوز اوسیدونکي نه دي چې د امر بالمعروف محتسبانو له ناسم چلند څخه شکایت کوي، بلکې له دې وړاندې د افغانستان د زیات شمېر ولایتونو اوسیدونکو د نوموړې ادارې د کارکوونکو له غیر اخلاقي چلند څخه شکایتونه کړي وو. دوی د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف محتسبانو ته د انساني کرامت او د انسان عزت او ابرو په اړه پوهاوی ورکړي تر څو د خلکو له بې ځایه ځورولو څخه ډډه وکړي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
دوستان اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی